شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې درویشت کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. پر دې موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو تر حملو دا وار د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو پلویانو په حملو کې زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لوري معرفي شوی ولسوال ونیول سو. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن روسیې ته ورسېد. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 30% کم شوي دي. دا خبره نن د یوناما په یو رپورټ کې خبره شوې ده. د 2019 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دېرشمې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 1500 کسان وژل شوي او 1092 نور زخمیان شوي دي. د 2013 میلادي کال په همدې موده کې 99 کسان وژل شوي او 1500 زخمیانو. د اپریل په 14 د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپره شوي راپور کې که څه هم د انتحاري حملو کمښت د ملکي تلفاتو د مجموعي کموالي یو علت بلل سوی، خو ویلي یې دي چې یوناما په بمي چاودنو او د دولت پلوه ځواکونو په هوایي او چاړنیزو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه اندېښمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر یو کال کې د افغانستان د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دغو رپورټونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته ویلي چې د مولوي عبیدالله په نوم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. په سیمه کې د طالبانو دا مشر اوس په جوزجان کې د ملي امنیت په بند کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بغلان کې څلور کسان په یو وسلوال نښته کې تېره شپه زخمیان شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پلخمري ښار په لومړۍ ناحیه کې د عامو خلکو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په خاطر شوي او ځینې عاملین یې نیول شوي هم دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګیانګ روسیې ته روان شوی و سهار ولادي واستوک ته ورسېد او تود هرکلی وشو. دی به سبا د روسیې له ولسمشر کیم جونګ اون سره وګوري. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس نن سهار ویلي و چې کیم جونګ اون له خپلو ځینې حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یوه خصوصي اورګاډي کې د نږدې 200 کیلومترو مزل پیل کړ. د روسیې د جمهور رئیس دفتر د دفتر چارواکو پرون ویلي و چې د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین د پنځشنبې د ورځې کتنه به په کوریا ټاپوزمه کې له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې د اټومي لانجې په هواری متمرکز وي. د روسیې د جمهور رئیس دفتر همدار شمالي کوریا ته کورودانۍ ورکړی چې د هغوی په وینا په څو وروستیو میاشتو کې راکټي ازموینې بندې کړي او اټومي سایټونه یې تړلي دي. په سریلانکا کې د یکشنبې په ورځ د خونړیو حملو د تلفاتو شمیر لا لوړ سوی دی. نن رپورټونه وایي چې د مړو شمیر 309 کسان ته رسېدلی. لږ تر لږه 1500 تنه زخمیان وو. د سریلانکا د پولیسو ویاند نن ویلي چې د یکشنبه په ورځ په سریلانکا کې د بمی حملو په تړاو نږدې 100 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغو بریدونو بهرني ریښې درلودې. د سریلانکا د پلازمینې کولومبو شارواله روسی سینا نایاکی په ښار کې د اندېښنو په اړه داسې وایي:
Right now there is a lot of uncertainty because there are still talks.
Da wai wos mahal dalta der adami ehtimad mawjood da zaka wos sam da se khabari shta che shay zini intihari bridgar dalta mawjood wi khoz fikr kawm che amniyati zwakuno waziyat palas tar control land kray dai da yakshan be poraz da Sri Lanka pa plazmena Colombo ke pa yoshmer luxo hoteluno aw pa kalisa wo ki nah ba mi chawdani woshme Sri Lanka pa dro hamlo ke په هغه هیواد کې یوه افراطي اسلام پاله ډله تورنه بللي، خو پرون د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش ته د حملې مسؤلیت واخیست. په کولومبو کې د افغانستان سفارت ویلي چې د سریلانکا له خلکو سره د غمشریکۍ لپاره یې 2 دقیقې سکوت وکړ. د سفارت پر پاڼه پر ټویټر لیکل شوي چې نن د افغانستان بیرغ نیم ځوړند و.
برنامه آزادی رادیو او اوریدل فرشته جلال زئی مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پر راپورونو کې اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په 3 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي. د ملکیانو د ملکي تلفاتو د کمېدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد اتصل سره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو ځورېدنه کمه شوې ده.
کابل چاپی ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې تر ډیره مطالب په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې د ملکي تلفاتو پر مسلې څرخي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او حکومت هم د دغو حملو په تړاو د لسګونو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافا او وازی اوریدلای شئ. روسو د خبرونو لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 30 کم شوي دي. د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما د خپره شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیان بیا هم ماشومان دي. په لومړیو 3 میاشتو کې د ټولو 1023 ملکي تلفاتو په ډله کې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2013 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او د علتونو په اړه هم بېلابېلو علتونو ته اشاره کوي. وایي چې ښایي یو علت دا وي چې سږ کال سخت ژمی و، ښایي هم د جګړې ښکېلو خواو د ملکیانو د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولي وي چې بیا هم ملګري ملتونو یوناما په راپور کې کوم مشخصو تدابیرو ته اشاره نه ده شوې او دغه راز د سولې روانې هڅې هم د ملکي تلفاتو د کمېدو یو علت بلل شوي، خو په دې برخه کې بیا هم کوم مشخصو اقداماتو یادونه نه ده شوې. دا هغه موضوع ده چې له کابله د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړې ده. اکرام صاحب د کابل استودیو را سره ده. اکرام صاحب، دغه نوی د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د وروستي راپور جزئیات د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو له لوري ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه یو بل تصویر ورکوي. که څه هم موږ په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په هوایي بمباریو کې د دولت د افغان هوایي ځواکونو د ناتو هوایي ځواکونو او دغه راز په ځمکنیو تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوښتی. افغان چارواکو هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. په دې برخه کې د یوناما د راپور جزئیات که له اورېدونکو سره شریک کړي او ووایي چې آیا افغان دولت تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو د اوښتو په اړه په خپلو څېړنو کې کوم نتیجې ته رسېدلي که نه.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې یو پلاوی یوناما تازه موندنو ښودلې ده چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په لومړۍ روبا کې چې له جنوري نه پایل تر مارچ میاشتو پورې ده، د دوی موندنې ښیي چې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. دوی وایي چې دا د تیر کال په پرتله باندې 33% کموالی ښیي، د تیر 2013 کال د لومړۍ روبې په پرتله باندې. په راپور کې دا هم راغلی دی چې په دې مرجوب لکه 501 ملکیانو
اکرام صاحب که یو تصویر وکړو، په سلو کې 23 ګمان کوم چې کموالی ښیي.
همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې واربیا هم د تیرو کلونو په شان باندې د ماشومانو مرګ ژوبله چې دا هغه ډیره ده، د دې شمیرو ډیره برخه جوړې د راپور په اساس باندې 1502 ماشومانو ته په دې لومړیو دریو میاشتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده چې 1500 وژل شوي دي او 1302 نور یې ټپیان شوي دي. خو نورې په دې راپور کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې په لومړي ځل د ډیرو ملکي تلفاتو د اوښتو لامل افغان امنیتي او دولت پلوه ځواکونه بلل شوي دي. په راپور کې د دې راپور په اساس باندې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې 608 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې 315 وژل شوي دي او 303 نور یې ټپیان شوي دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله باندې 39% زیاتوالی ښیي. تیر کال بیا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري 550 کسانو ته په لومړیو دریو میاشتو کې د 2013 مرګ ژوبله اوښتی وه چې سږکال یې شمېر ډېر زیات. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه ځواب ورکړي، خو تر دې دمه ونه توانېدو چې دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. لکه څنګه چې وړاندې تاسې وویل نوري صاحب، په وروستیو کې رښتیا هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هوایي هوایي عملیات ډېر شوي وو. افغان حکومت په دې اړه د څېړنو ژمنې هم کړې په بېلابېلو ولایتونو کې، خو تر دې دمه دغه څېړنې لا نه دي په ډاګه شوي، پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې دریو میاشتو کې 340 هوایي عملیات کړي، چې له امله یې 1540 تنه ورسي وګړي وژل شوي، همداراز 300 نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو ځواکونو 9 عملیاتو ته هوایي عملیاتو ته هم پکې اشاره شوې ده، چې له امله یې هم یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لا رسېدلې ده. په دې راپور کې ویل شوي چې 1540 تنه ملکیان د بهرنیو هوایي ځواکونو له لوري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. همداراز د دې هوایي عملیاتو تر د ملکي تلفات شدید سم نیمي د دې راپور په اساس باندې ښځې او ماشومان دي. د حکومت ضد وسلوالو د حملو په اړه په دې راپور کې یادونه شوې ده چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو په حملو کې 228 تنه وژل شوي دي ملکیان، البته او 26 تنه نور ټپیان شوي دي، چې دا د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله باندې 46% کموالی ښیي. په دې کې بیا 39% طالبان پر بلل شوي دي، همداراز 12% داعش وسلواله ډله مسوله بلل شوي ده او 3% نورې وسلواله ډلې. نورې په دې راپور کې لاملونه هم یو څه ناڅه په ګوته شوي دي. سخت ژمی، همداراز د ځانمرګو حملو کموالی، دوی وایي چې دا لامل شوی دی چې د ملکیانو په تلفاتو کې د وسلوالو مخالفینو له لورې نه کموالی راشي. د سولې پروسه بل هغه څه دي چې دلته یې لاملونه زیات شوی دی. که څه هم تر دې دمه وسلوالو مخالفینو وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خپل نظر نه دی شریک کړی. وروسته به په نورو خبری سرویسونو کې په دې اړه اورېدونکو ته د هغوی غبرګونونه هم راواخلو او بشپړ معلومات به ورکړو. بلې
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر هم څو موده مخکې وویل چې ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې په جګړو او شخړو کې ملکیانو ته، البته د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات صفر ته ورسوي، او په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ناتو ځواکونو تر منځ یوه طرحه هم جوړه شوې، خو تر اوسه پورې د دغه طرح د عملي کېدو څرک نه لګېږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو علتونه څه دي چې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 30 کموالی راغلی؟ په دې اړه بیا هم زما بل همکار اجمل تورمان د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد تسل سره مرکه کړي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغسې کمښت، د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده. خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې تب سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات و. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوب لی د موږ سره ثبتېږي، همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخه کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي، که دوه نفر وژل کېږي، چې د دې یو نه وژل شي. او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړې دي، تر هغه چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغه چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهېږئ چې په همدا تېرو میاشتو کې هوایی بریدونه، شپنی عملیات، هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو، په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه وو چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخې په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دی. که څه هم موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسې په دغو غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکله په مجالسو کې، ولې مثلا په دې تر څنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې ملکي تلفات کمی، بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت پلو ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې په هغو کې ډېر خونړۍ مرجوب لی درلودله. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریاک او سپردو، د هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیماً د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې د ملکي تلفات لري. د ولسمشر مقرر درې فرمانونه و، هغوی ته حکومتي ځواکونو درناوی ونه کوي، او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګه نورو هغه امنیتي ځواکونو چې هغه په جګړه کې مستقیما ښکیل دی، هغوی د رئیس جمهور امر نه دی منلی. امر
نظر باندې کوم لاملونه دي مثلا چې هغې ته پام نه کېږي او لامدې عمله مثلا
په جګړه کې هغه د دوی د کلو د ولایاتو څخه چې دوی عملیات کوي، هلته د دوی هغه استخباراتي ځواک کمزوری دی، استخباراتي رپورټ صحیح نه لري. او همدارنګه په جګړه کې چې کوم قوانین د افغانستان خپله د افغانستان د حکومت له لوري جوړ شوي دي، هغو ته درناوی نه کوي، او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغسې د سیمه ییزې ادارې همدارنګه د مرکز سره یو مستقیم ارتباط واوسي، یو منظمه همغږي وسی دغه شی وجود نه لري نو دغه تلفات رامنځته کی چې مرکز لا سیمې سره لا ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کی نو د ملکی تلفات په متاسفانه یي
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصلو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په تیره بیا د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر لخوا د وروستي خبر شوی راپور په باب چې د لومړي ځل لپاره په لومړي او دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې کال په پرتله د ملکی تلفاتو شمیره په سلو کې 30 کمه شوې په دې اړه نظر سره شریکو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وړاندې د ملکي تلفاتو په اړه کابل چاپ خبرونه هم دې موضوع ته ډیره کتنه کړې، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال به په پنجشیر ولایت کې 233 نوي بڼونه جوړ کړي. د وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه بڼونه د شپږو بیلابیلو میوو څخه دي.
دا بڼونه د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ پروژې لخوا د پنجشیر ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې جوړیږي چې پکې د بادامو، ګیلاس، مڼو، الوبالو، زردالو او چارمغز او نیالګي کیښودل کیږي، ځکه د دغه ولایت اقلیمي موسم ورته مناسب دی.
د نوموړي په خبره د دغو بڼونو په جوړیدو سره به محصولات زیات او یو شمېر خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د جګړو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د حکومت پاملرنه وغوښته.
غوښتنه دا ده چې دولت اقتصادي پروژو ته پاملرنه وکړي، لکه د بندونو جوړول، د هوایي ډګر جوړول او دغه شان نورې پروژې چې د خلکو عمومي غوښتنې دي. اقتصادي پروژې د رامنځته شي چې د خلکو پر اقتصاد مثبت اغېز وکړي.
د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې له نامنۍ وړاندې په غزنی ولایت کې د اوبو درې ستر بندونه فعال وو. کرنیز محصولات یې هم ښه او بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل چې نړیوال شهرت یې درلود. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو واټ افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د خونړیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شو. د سریلانکا حکومت دغه راز د دې حملو په تور د یو شمیر نورو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. د هغه موضوع ده چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده، تعقیب کړې ده، همدلته په سټډیو کې راسره دی. ساروان صاحب، د سریلانکا د خونړۍ پیښې د تازه انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
مننه لورې صاحب. تازه خبر خو دا دی چې د تلفاتو شمیر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه زیات شوی. تر پرونه پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 340 تنه یادی ده، خو نن چارواکو ویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. البته د ټپیانو خبره مخکې هم همدومره کېده. د سریلانکا د پولیسو وایند روان ګونا سیکارا نن چهارشنبه ویلي چې د یکشنبې د ورځې د بمبي بریدونو په تړاو تر دې دمه ټول ټال 100 کسان نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې به په یو نه یو ډول لاس ولري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. له بلې خوا د سریلانکا د پلازمېنې کولمبو ښارواله روسي سینانا یاکی په ښار کې د شته اندیشنوب یادونه کړې ده. دا وایي اوس وخت ډېره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري حمله کوونکي شاوخوا موجود وي، خو دا فکر کوي چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. اما تشویش دوی له هم لري چې کېدای شي بیا هم انتحاریان پټ وي او نورې حملې وکړي.
تاسو د تلفاتو د وروستۍ شمېرې یادونه وکړه چې مخ په زیاتېدو دي. دا مونه ویل چې د یکشنبې د ورځې په سریلانکا کې څومره چاودنې وشولې او که څه هم چارواکو یې مسؤلیت
په یوې سیمه ایزې ډلې اچولی و، افراطي ډلې، خو دغه راز داعش هم مسؤلیت منلی. څه ویل کېږي په د چارواکو څه وایي؟
د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکس هوټلونو او کلیساو کې لږ تر لږه 8 بمی چاودنې وشوې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤله بولي. البته داعش اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادارې د سریلانکا د یکشنبې د ورځې بریدونه دغو کسانو کړی دي. د سریلانکا چارواکي اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړی وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړی توپ ته پکتو دا کار له هیواد بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکاري او ارتباط پرته کېدای نه شو. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په سریلانکا کې ډیر کلونه جګړه و تر 2009 پورې په داخلي جګړې پکې روان وي. تامیلیانو خپلواکي غوښته، بلتون غوښتون کې ول، خو بیا بالاخره په همدغه کال 2009 کال د دوی شپږ کلن مقاومت وځپل شو، ختم شو. لیکن هیچ هم هغوی ته د تور ګوته نه دی نیولی او ټوله انتقاد یا د تور ګوته همدغو سخت دریځو اسلام پالو ډلو.
په تېره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر اوسه پورې ډېرې حملې په اروپایي هیوادونو کې کړې وې، وروسته له هغه چې په عراق او سوریه کې ډېر وځپل شو، دا به لومړی ځل وي. که څه هم په افغانستان کې داعش فعال شوی دی، دا به لومړی ځل وي چې جنوبي آسیا خواته دومره لوی حملې داعش کوي. که دا موضوع تایید شي، د سریلانکایي چارواکو لخوا، د خبراتي ادارو لخوا، چې داعش په دې کې مستقیما ښکېل. بله، ډېر مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه در تخبره وخو. مخکې پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په نسبت زیات تو ملکیانو مسؤول بلل شوی دی. د ملکی تلفاتو موضوع کابل چاپی خبرونو هم ډیره څېړلې ده. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو بیلابیلو رسپانو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي او د سولې په روانو هڅو لیکنه او تبصره کړې دي. دنیا خپلواکي رسپانه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په قول لیکلي، په تیریو کال کې په افغانستان کې ملکی تلفات 19% زیات شوی دی. د همدې رسپانه په سر مقاله کې راغلي د ملکی مرجوب له عوامل مختلف دي، خو تر ډیره د جګړې د دواړو غاړو نیت تور ګرځي. د لیکوال په باور دا چې د سولې خبره تیزه سوی د جګړې ښکېله غاړې هڅه کوي چې جګړه توند کړي او په دې سره په سوله کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، خو له بده مرغه د جګړې زیان ملکیانو ته اوړي. د دنیا ورځپاڼې لیکوال وړاندیز کوي تر ټولو بهتره لاره دا ده چې د سولې روانو خبرو ته سرعت ورکړل سي او د مظلومو افغانانو د وینې تویدل ودرول سي. میلیارمن ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په ټولو خواوو غږ کړی، ملکیان هدف مه ګرځوئ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د دغه جنایت هر اړخیز پلټنې ته اړتیا ده، خو ولې اوسنیو جنګي شرایطو دا امکان له خلکو اخیستی؟ د اصلاح دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده سوې ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي عامل دی او باید ملکیانو ته زیات پام وسي. د سر مقاله په پای کې راغلي د نړۍ په کچه افغانستان په جګړه کې ښکېل هیواد دی او افغانان دې نتیجې ته رسېدلي چې نوره جګړه د خبرو او سولې له لارې حل کړي. هم د ورځپاڼې د ولسمشر غنی له خولې لیکلي د سولې مشروطي لوی جرګه به د سولې حدود او جهت واضح کړي. بلې دولتي ورځپاڼې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه په نقل قول لیکلي مشوره اسلامي او جرګه او مشارکت د افغانانو ملي اصل او ارزښتونه دي او باید جدي ونیول سي. همدې ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې د سولې لپاره باید څه ډول هڅې وسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې که د سولې هر غونډه له بین الافغاني پلاوي پرته کیږي نو ښې پایلې به ونه لري. دې ته په کتو سره د بین الافغاني غونډې لپاره هڅې باید وسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د اپریل په 28مه ناسته او له هغو دوه ورځې وروسته رسمي خبرې پیلېږي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دغه ناسته به په احتمالي توګه 15 ورځې وغځیږي او ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو توافق او له هغه وروسته له حکومت سره د خبرو پر پیله هوکړه وسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سره مقالې کې لیکلي د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي.
د کابل چاپی خبرونو ته کتنه و په دې چاپی کتنه کې مو چاپی خبرونو کتنه کې مو د افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په باب واورېدل. البته د دې ورځپاڼو اشاره په افغانستان کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه راپور ته و چې پرون یې خپور کړ. او په دغه راپور کې تیر 1409 هجري لمریز کال د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 0 زیاته شوې. نه هغه راپور ته چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی او په هغه کې سکال لومړی دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي، یعنی په سلو کې 3 ملکي تلفات کم شوي دي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه درته خبرو، خو له هغې مخکې فرشته جلازی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په نسبت 3% کم شوي دي. د یوناما دا خبر یوناما نن په یو راپور کې خبر کړی دی. په 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 پورې په افغانستان کې د یوناما د راپور پر اساس 501 کسان وژل شوي او 1109 نور ټپیان دي. د 2013 کال په همدې موده کې بیا 199 کسان وژل شوي او 1506 تنه هم ټپیان. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د فیض آباد د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوالۍ نیولی دی. د جوزجان د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي عبیدالله پورم د طالبانو نومول شوی ولسوال د څو مهمو پوستو په سقوط او د محلي پولیسو د دریو قمندانانو په وژنه کې لاس درلود. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پیونګ یانګ د روسیې ولادیواستوک بندري ښار ته حرکت کړی وو، اوس روسیې ته رسیدلی دی. دی به سبا د روسیې له ولسمشر سره وګوري. او په اندونیزیا کې د رپورټونو پر اساس د یک شنبه په ورځ د خونړیو حملو له امله د مړو شمیر لا زیات شوی دی. په اندونیزیا کې د یک شنبه په ورځ 9 وشوي چې په هغه کې د رپورټونو پر اساس اوس د مړو شمیر 359 ورسېد. د اندونیزیا پولیسو ویلي و چې له اوله 500 کسان زخمیان دي. او په هانګ کانګ کې یوې محکمې هلته د دیموکراسۍ د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوې 8 مشران محاکمه او په 14 کاله بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو زرنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښ تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سعودی عربستان